Radio. Radio Azadi.
شنبه د تلیه ویشتمه د اکتوبر در لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر وبجو د خبرونه په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې خبرونه روسیه تم شودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان صدر اعظم د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره د افغانستان له وضعیت سره تړلی بللی او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس څخه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. په پام کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اګست په 28 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه ورسره وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسولزاده وی د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسولزاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګای د همکاري سازمان غونډې ته د خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت لا هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیه، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جولوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوی نه امن ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل دوی د مرکز امر ته په تمه دي.
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په صبر میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې وو فلسطینیان وشلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهره چانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو، چاودیدونکو وسیلو، اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي ویشتلي چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 10 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزه شاوخوا 200 اوسیدونکو وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري دغه اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورنه ردوي. د ترکیې به محکمه پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظربندۍ یې خوشی کړ. محکمه کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیه او امریکا ترمن د کړکیچ ته کمیدو نقشه ګڼل کیږي. لویدي ښار ازمیر ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریزم د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 کاله بند محکوم کړی و. دغه 50 کلن کشش چې له سبان دي شول کلونو رئیس په ترکیه کې ژوند کوي دوه کاله مخکې بندي شو خو له جولای میاشتې رئیس په کور کې نظر بندو. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکیټ ولاړ شوی و. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر شپږ کلن کار وروسته استعفا ورکړی او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقونو د سار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شپږ کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره ملا وه. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د سلمی خلیل زاد په مشه امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلی. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
دغه با یو څه مثبت پیشرفت به وشي او امید شته ده چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چوچا سره خبرې وکړي چې هغه نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیت په ارتباط اوریدل شي چې امریکا ورته تازه هلې ځلې پیل کړي. د ولسي جرګې انتخابات مو هیر نه دي و اونې ورته پاتې ده. د دغو انتخاباتو امنیت ته مو چې امنیت ته کومې اندېښنې شته په دې ارتباط مو د انتخاباتو د خپلواک میسون له یو مسؤل سره خبرې کړې دي. او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د پولیو د واکسین له یو مسؤل سره شخېدلې.
د دې لپاره چې تعلیم او خوانیز او روزنیز پروګرام نه ډیر وروسته پاتې دي نو هغه ته چار چهار سوه لې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومه ځای پورې حقیقت لري کنه لري بازار جوړتار سوال هغه په غوږ کې دي.
دغه مسؤول دا خبره د دې لپاره کوي چې ځینې کسان په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپنه د یو کس په وینا چې د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ له خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوې په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خودی ویان دا خبره وکړه چې د خلیل زاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او د سیمې ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېشي. شغل خلیل زاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی پورا پور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. شغلی خلیل زاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر څلورمه پیل کړ چې د اکتوبر تر څوارلسمې یعنی سبا یکشنبې پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمې کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحه کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د رواني پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او د نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متعهد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هغلته دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا پوځي کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغه کتنې خبر نه تایید او نه رد کړي، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چراغ ساز خودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زلمی خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان یې ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت او بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصله امریکایی دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نغواړي د خپل سفر او سویو مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه. دغه کمیسیون وایي په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نهو ته رسیدلی. سالی محمد سالی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان سید حفیظ الله هاشمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
واخلی دا په دغه نه نفر په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، په کابل کې وو، په نورو ولایتونو کې وو، او ځمن نه نفر په اوسه پرې شیدان شي.
بل هاشمي صاحب کدا لړۍ دغه روانه وي د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنگ کې کوو، نو جنگ کې خو طبعا دغه مسایل به مختلف دي، ولې دغه شهامت او دغه قوت د خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو دپاره د سپنام پروسه بریالۍ کړه، دا دغه انتخابات د اتوشتمې میزان به هم د همدې فرمټ باندې د همدې سرعت او شهامت چې لري دا به هم کامیابېږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم څو څو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګه په مصاحبو کې د دې غونډو څخه غوښتي وو چې دې کله کمپاین نه کوي، دوی جل کېږي، او یا هم دا چې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې او خودسرانه لاړ نه شي. خدای نه څه حادثه وشي.
او هاشم صاحب ولایتونو ته د بایومټریک سیستمونه رسیدلي که وسم په لار کې دي.
دغه لازم پر شمې تاسو یو خبرې کوم، یو ولایت ته رسیدلي دي چې مشرقي او ولایت ته هم د تکمیلي دي او د مرکز کوم ولایت ته پاتې دا به هم تفاوت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک مسون ویان سید حفیظ الله هاشمی. ازادي راډیو په منځني سبق دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د امنیت ټینګې دوه هڅې، امنیت ته اندېښنې او د افغانستان کرکټ، هغه موضوعات چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه د صفی الله ستانکزي څخه.
د لیکسینګټن هیرالد لیدر خبرونې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړې. په مقاله کې راغلي یو څلاته څلوېښت سرتیري به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي، څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمینه برابره کړي. دا سرتیري په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوځ له فورټناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو، طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو له پوره کېدو سره سم څلور پنځوس کسان ووژل چې پنځه دېرش امنیتي منصوبینو. په مطلب کې راغلی داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان په اته ویشتمه د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د راروانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. له دې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو آن نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بللې. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوی، خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوی لانجه هواره شوه. نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړی و، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. ملالۍ بشیر له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولی سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندې انجیا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دی ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیايي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یو تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان کې د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خواړه نه دي ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. د پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بیلابیلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغه ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرې شي. په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیسي. په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې یوې میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي له هغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فراه ولایت د شیخ ابو ناصف رئیس سوداګریز بندر بند شوی، په دغه ولایت کې د توکو باید څو برابره لوړه شوې ده. د فراه اوسیدونکو په خبره په دغه سوداګریز بندر بندېدل له یوې خوا په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو باید دوه برابره لوړه کړې ده. دوی د هیواد د ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي، تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمنت قبلا بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغانی.
شما از این پر سوده بینون چه باید چون برای تاثیر شوانه ده که بزگر ده که دکاندار ده که خبال مامور سرده ده که دولت سرده پر چون ده تاثیر شوانه ده
مورا میشه پا دکان که 15000 لازر سوده کن بود باور ده واسه چه دوری زر افغانی سوده کن دکان کنه لانه
پا هم دیال که ده فرا ولایت سیمایز چارواکی وایی چه پا دیاره ده مرکزی حکومت سر خبری کرده تر تو برته ده شیخ و نصفرهی سوداگریز بندر پرانزی. محمد ناصر مهری ده فراد والی ویند وای چی په دی اړه د خلکو نظریات، شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډیر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یو نوی پریکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم قیمت یې جګ شوی دی. هغه غوښتنه چې د فراه خلکو د یو لاریون په ترڅ کې دي، خپل غوښتنې د سیمه ییزې ادارې هم د مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ ابو ناصف رئیس د بندر تړلو څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړلو له امله لاریونونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ ابو ناصف رئیس بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
آزادی خبری مجله اوری
په دې خبری مجله کې د پدې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې د شمالي کوریا رهبر نیت لري چې خپل ټولې اټومي وسلې له منځه یوسي. مون جان ان ویلي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون به د اټومي وسلو د له منځه وړلو د بهیر له بشپړولو وروسته خپل ټول اټومي فعالیتونه بندوي، خو په بدل کې له متحده ایالاتونو څخه هم غواړي چې پر خپلو مخکینیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات له منځه یوسي څو د اټومي وسلو د له منځه وړو پروسه بشپړه کړي. د مون او کیم ترمنز نن دریمه سرمشریزه وشوه. کیم په جون میاشت کې په سنگاپور کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپله مهمه کتنه کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اټومي پروګرام د له منځه وړو په برخه کې به کار کوي، خو سرمشریزه د دې کار د دقیقې نیټې په ټاکلو کې پاتې راغله. له همغه وخته په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو او تاسیساتو د جزئیاتو له ښودلو او یا هم په دې برخه کې د یو دقیق مهالویش له ورکولو ډډه وکړه. ولسمشر مون د کیم د هغې پریکړې پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي که د رژیم د امنیت ضمانت وشي نو د اټومي وسلو او توغندیو پروګرام به له منځه یوسي او پر ځای به یې اقتصادي پرمختګ ته مخه کړي. مون له بی بی سی سره په دې مرکه کې چې ما ته نن د دفتر خپور کړ ویلي چې کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړو د بهیر له بشپړولو وروسته اضافي اټومي او د توغندیو ازموینې بندوي، په دې پسې به د اټومي وسلو او توغندیو د تولید تاسیسات او بیا به د اټومي وسلو او اټومي موادو ټولې اوسنۍ زیرمې ویجاړوي. مون وویل شمالي کوریا چمتو ده چې نړیوالو متخصصانو ته بلنه ورکړي څو د اټومي وسلو د یو مهم مرکز د له منځه وړلو جریان له نږدې وګوري او که واشنګټن د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د کوریا د جګړې د رسمي ختمولو او شمالي کوریا ته د بشري مرستو د پریښودو په ګډون له خپلې خوا اقدامات وکړي نو د پیونګیانګ مهم اټومي مرکز به هم بند کړي. یوازې پاتې شمالي کوریا او شتمنه جنوبي کوریا له تخنیکي پلوه له هم له یو بل سره په جګړه کې دي، ځکه د دوی ترمنځ جګړه د سولې د رسمي تړون پر بنسټ نه بلکې د یو اوربند په نتیجه کې پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل وروسته له دې چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې لازم پرمختګ وکړي بیا به نو په تدریجي ډول پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په برخه کې جدي غور وشي، خو امریکا مخکې ټینګار کاوه چې لومړی باید د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه چای د دې میاشتې تر پایه جوړه شي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون وکړه. د تاجکستان صدر اعظم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرایلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې و فلسطینیان وژلي دي. د ترکیې وی محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ خوشی کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه او د بشري حقونو د څار ادارې دغه ګام ستایلی دی. د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډی اګروال پر مینا چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډی کړې وه خواخوږي ښوولې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي او زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلې یو په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې فرشتې مرسل په افغانستان کې د پولیو یا ګزړ ناروغي د واکسین له یو مسؤل سره خبرې.
دا ژوند رنگونه.
تاسو په نظر د پولیو څه رقم یو ناروغي ده؟ آیا علاج کیږي؟
پولیو هغه ناروغي ده چې علاج نه کیږي، نو همدا ده چې دغه واکسین په کولو سره یو نوې وقایه ده. وقایه د مخې له دینه چې مرز شي باید موږ ځان ورته وقایه کړی چې هغه مرز اصلا موږ پلو راتو نشي.
خلک چې نه غواړي خپل ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړي، تاسو په صفات د دې او چا چې د پولیو د واکسین په ارزښت پوهیږي څه کوي وسره؟ آیا نه ورته وایي چې بچو ته واکسین ورکړي؟
ولې نه، موږ خپل مسؤلیت د ټولنې په وړاندې ترجیح ادا کړی ده. موږ چې کوم ماشومان لیدلي چې هغه مثال سوی تغذیه کیږي یا مثال فلج کیږي یا مثال، موږ ورته یوازینی لامل همدغه د پولیو په نښه کوو چې تاسو د دې لپاره د ماشومان په دې مرضونو ډېر اخته کیږي چې تاسو د پولیو نه ډېر وروسته پاتې یاستئ. نو موږ ورته همیشه دا تاکید کوو چې ماشومان همیشه د پولیو له واکسین سره عادت او همیشه دوامداره وساتئ.
کله چې دا خبرې ورته کوئ په خلکو به تاسو خبرې آیا تاثیر کوي؟
ترجیح پورې تاثیر کړی. اوس خلک دې پوهېدلی دي د موږ د کورنۍ ماشومان چې ګوري او خپل ګوري هغه مکمل تفاوت او توپیر پکې لیدل کیږي. نو اوس یو څه مینه ډېره شوې ده چې خپل ماشومان واکسین ته راکش کړي.
ولې خلک دغسې منفي تبلیغاتو پسې اکثرا ډېر دي چې هغه واقعیت هم نه لري؟
د دې لپاره چې ټولنه ډېره وروسته پاتې ده او هغه سیمه کې چې موږ میشته یو هغې دغه تعلیم او ښوونیز او روزنیز پروګرام نه ډېر وروسته پاتې دي، نو هغې ته چار چا هر څه ویلې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومه ځای پورې حقیقت لري که نه لري. بازار جوړتار سول هغه په غوږ کېږدي، نو ځکه داخل ډېر دې سره ناشنا دي.
څومره بیا تاوان کوي؟
تاوان یې خو ظاهرا د همغې په وجود کې معلومیږي. ماشومان کمزوري وي.
تاسې مشوره به هغو کلیوالو ته چې همدا اوس خپلو بچو ته د پولیو واکسین نه ورکوي څه ده؟
زموږ پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کېږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونو نه د دې مخنیوی وشي.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر پوري په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.15 اوریدل شي. د خبري مجله مو هم دومره وا خو بل خبري مجله هم لرو. بل خبري مجله احمد شکر احمدي وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی احمدي.
تشکر از شما شبر صاحب.